نه مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري زر ځوان مراد تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو هرکلی کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو او غټو پیښو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر وویل چې شاوخوا 15% شمیرل شوی رای داسې ښیي چې حامد کرزی تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې په ترڅ کې 43 تنه وژل شوي او تر شپېتو نور پکې ټپیان شوي دي غندلې ده. او د ایران ستر مشر د خپلو پخوانیو خبرو په خلاف له لویدیځو طاقتونو سره د مخالفو مشرانو اړیکه رد کړې ده. بشپړ خبرونه واوري وایانت اجمل تورمان. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر وویل چې شاوخوا 15% شمیرل شوی رای داسې ښیي چې حامد کرزی تر ټولو ډېرې رای ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وویل داسې ښکاري چې کرزی د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله څخه په 10% ډېرې رای ګټلې دي. په دې اړه اصلي ارقام لا نه دي څرګند او وروستۍ نتیجه د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې اعلانېږي. یو شمیر کاندیدان په انتخاباتو کې له درغلۍ شکایت کوي. د اصولو له مخې ولسمشر باید په 50% څخه ډېرې رایې وګټي. ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې په ترڅ کې 43 تنه وژل شوي او تر شپېتو نور پکې ټپیان شوي دي غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یوه اعلامیه خپره کړې او د کندهار د پیښې د غندنې تر څنګ د عاملینو د محکمې غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، دیموکراسۍ او بیارغونې له لارې نشي پشا کولی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر چې هیواد یې د ملګرو ملتونو دوره‌ای مشري په لري دا اعلامیه په نیویارک کې خبریالانو ته ولوسته. په یوې بلې جلا اعلامیه کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د دې خبر په اوریدلو سره یې سخت تکان خوړلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی ویلي چې د دې بم ای خودونکو دا چې بمې خودونکو دا وخودل چې د ملکی خلکو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه لري. د افغانستان په جنوب کې وسلوال طالبان پیاوړی حضور لري، خو دوی د یاد شوي حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د بریتانیا سفیر پرون وویل تمه کیږي چې بریتانویان به لږ تر لږه د یو نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله مند دي چې عسکر به له 50 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. مارک سیدویل چې له کابل څخه لندن کې د بهرنیو چارو وزارت ته په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل موږ په دې تمه یو چې د امریکایانو په ډیریدلو سره به په راتلونکو 2 کلونو کې امنیت ښه شي. بریتانیا په افغانستان کې 9150 تنه عسکر لري چې ډیری په هلمند کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. او د کندهار ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس وایي چې د مخدره موادو 4 قاچاق کوونکي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په همدې اړه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قاچاق کوونکي د 150 کیلوګرام موادو مخدره موادو په تور نیول شوی چې تر څیړنو لاندې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې قاچاق کوونکو دغه مواد د دور کلی د شادیزو سیمې ته لیږدول چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د دغه کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. او دا هم د اثارو باید چې د مینجان خوستی د صرافۍ د شرکت په مرسته چمتو شوې ده. نن به یو امریکایي ډالر په 9.5 افغانۍ او نوي پوله بدل کی. یو افغانۍ، یو سلن پاون 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سودی ریال 10 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومنه 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارش 506 افغانۍ. دا ورته د نمد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فریدی هوټ سیفی څخه واوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن نن ترکیه ته خپل دوه ورځې سفر پیل نن روسي او بخینن ترکیه ته خپل دوه ورځې سفر پیلوي. دا د ناتو د عمومي منشي په توګه د رسموسن لمړنی سفر دی. رسموسن چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د ناتو مشرتیا ترلاسه کړې ټاکل شوې چې نن د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل او صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره وویني. رسموسن ترکیه ته تر سفر لا دمخه ویلي و چې پر ترکیه ټینګار کوي چې افغانستان ته د جنگي عسکرو د لیږلو په ګډون د خپل ځواکونو د پاتې کېدو موده اوږده کندي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې بریتانیا او پاکستان ویلي دوی به د هغو پاکستانیانو د بیرته تک په اړه چې په غیر قانوني توګه په بریتانیا کې اوسیږي په ګډه کار وکړي. د پاکستان او لندن لپاره علي کمشنری وایي دوی به عاجل وړیا پاسپورتونه جوړ کاندي او هغه غیر قانوني مهاجر چې شمیري زرګونو ته رسیږي وکول شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د موافقه د روانې اونۍ په وروستیو کې لندن ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري تر سفر لا دمخه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک له خپل بریتانوي سیال آلن جانسون سره په لندن کې د خبرو په محل وکړه. د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت ویندویل هغه د پاکستانیانو په بیرته ستنېدو کې چې په بریتانیا کې د قانوني پاتې کېدو هیڅ حق نه لري د پاکستان دشمنو ستاینه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هغه داسې کوم ثبوت نه ویني چې مخالف مشران چې د جون د میاشتې تر لنجمنو انتخاباتو وروسته یې په نارامیو کې لاس درلوده د بهرنیو طاقتونو لپاره کار وکړي. د علي خامنئي دا بیان چې د ایران د دولتي ټلویزیون لخوا خپور شو د هغه له پخوانیو خبرو سره په تضاد کې دی. هغه پخوا د ایران مخالف مشران په دې تورنول چې له بهرنیانو په تیره د امریکا او بریتانیا ملاتړ ورسره دی، خو بریتانیا او امریکا دا ادعا رد کړې وه. د ایران ستر بی مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د یو شمیر مخالفینو محاکمه چې د ایران تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې لا پاتې ده. دا محاکمه د پخواني مخالف ولسمشر محمد خاتمی او د نوبل د جایزې د ګټونکي شیرین عبادی له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې، هغه غندلې او نامشروعي بللې ده. ایران په خپل هواد کې د سوان یا خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له امله د لمړنۍ مړینې خبر ورکړی دی. د ایران روغتیایي مسولین وایي چې په دې هواد کې 215 اتیا تنه اوس په دې ناروغۍ اخته دي. د عراق د شیعهګانو د سترې اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم نن په تهران کې په رسمي ډول ترسره کیږي. الحکیم چې د سږو په سرطان اخته و پرون په ایران کې مړ شو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرن په لندن کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جورج میچل سره وکتل. جورج میچل ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو په ارتباط دوی ښه پرمخت للی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سناتور ادوارد کینیدی ستاینه وکړه چې د 80 کلونو په عمر د مغزو د سرطان د ځنډنې ناروغۍ له امله د سه شنبې په ورځ مړ شو. اوباما ویل کینیدی د دیموکرات ګوند یو لوی او برلاسه سټوه او زموږ د وخت یو لوی سناتور چې د امریکا په تاریخ کې نظیر نشته. د بریتانیا صدر اعظم ویل د کینیدی په مرګ به د نړۍ هر وچا یا قاره غمجنوي. او د استرالیا صدر اعظم بیا ویل چې هغه په نړۍ کې د امریکا د مرستو او برخې اخیستنې په برخه کې لوی رول لوبه. او پرون افغان ولسمشر هم د هغه په مړینې خواشینی وښوده. د افغانانو ته یو ځای او بلله وی ویل چې ادوارد کینیدی له افغانانو سره ډیره خواخوږي درلوده. کینیدی د جمهور رئیس باراک اوباما ډیر فعال ملاتړی و. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. برتانوي ځواکونه به تر راتلونکو لسو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي. دا خبره په کابل کې د برتانیې سفیر کړی ده. دا موضوع په یو رپورټ کې اوریدلی شئ. په قندهار کې د په قندوز ولایت کې د وسلواله مخالفانو پر ضد د ملي اردو پراخ عملیات پیل شوي دي. د ناټو سرمنشین ترکیه ته زیو تمه ده چې له دغه هیواد به وغواړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت موده اوږده کړي او نور جګړې ځواکونه افغانستان ته واستوي. د مالی وزارت له مرسیال سره د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي په اړه درته مرکه هم لرو. په هرات کې د مستوفیت لپاره نوې ودانۍ چې میلیونونه افغانۍ پرې لګېدلې دي پرانستل شوې. د پاکستان امنیتی حالات سیډو او د ونې بحث کوریج او د ونې په بحث کې په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې په اړه لمل مرو سره خبرې او سلام مشورې اوري. دا ازادي راډیو دا په کابل کې د برتانی سفیر پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره ویډیوي کانفرنس درلود او په هغه کې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د شتوالي او راتلونکو په اړه خبرې وکړې. د په افغانستان کې د څو نورو لسیزو لپاره د برتانوي عسکرو د شتوالي خبره هم وکړه. خو ویل چې په جګړو کې به برتانوي عسکر د 15 کلونو نه زیات ونډوان اخلي. فرید هوټ سیفیو په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د برتانیا سفیر پرون ویل تمه کیږي چې بریتانویان به لږ تر لږه د یو نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله مند ده چې عسکر به یې له 15 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. مارک سیدویل وویل بریتانوي ځواکونه چې د جولای له پیل څخه یې 18 تنه په افغانستان کې وژل شوي دي، دوی به ښوونیز او څارونکي رول ولري، خو د جګړې له لومړیو لیکو به لرې کړی شي. هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت به په راتلونکو څو کلونو کې ښه شي او د جمهوري ریاست لپاره کمپاین د یو رښتینی حکومت د جوړېدو لپاره ښه بولي. سیدویل چې له کابل څخه لندن کې د بهرنیو چارو وزارت ته په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل، موږ په دې تمه یو چې د امریکایانو په ډیریدو سره به په راتلونکو څو کلونو کې امنیت پیاوړتیا ومومي. هغه زیاته کړه، زه هیله من یم چې بریتانوي عسکر له اوس نه تر 3 یا 5 نورو کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره په جګړو کې برخه وانخلي، ځکه تر هغه مهاله به افغان ځواکونه خپله د دې جوګه وي چې د جګړو په لومړۍ لیکه کې ودرېږي. خو هغه دا هم وویل چې موږ به دلته چې اشاره یې افغانستان ته وه بریتانوي پوځیان ولرو، چې د هغه په وینا عسکرو ته به روزنه ورکوي او پروګرامونه به یې څاري. هغه په دې ډول لږ تر لږه د یو نسل لپاره د بریتانوي عسکرو د شتوالي خبره وکړه. سیدویل دا هم وویل چې موږ له افغانستان څخه اوس د وتلو په فکر کې نه یو. هغه وویل چې د یو ملکي او پوځي پروګرام له مخې به په راتلونکو کلونو کې په تدریج په دې برخه کې پرمختګ وشي. بریتانیا په افغانستان کې 9150 تن عسکر لري چې ډیر یې په هلمند کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
افغان ځواکونو د کندز ولایت په شمال کې د وسلواله مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. امنیتي مقامات وایي دا عملیات په هغې نه امن سیمه کې د چهارشنبې پر ورځ پیل شو چې د دولت وسلوال مخالفان پکې زیات فعال دي. دواړه خواوې په دې عملیاتو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو په اړه هم اداوي کوي. له سیمې نه پرې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې چهارشنبه د کندوز ښار په شمال ختیځه 10 کیلومتره د حضرت سلطان په سیمه کې د دولت د مخالفانو په وړاندې یو لړ ګډ عملیات پیل کړی دي چې په ترڅ کې هغوی ته درانه زیانونه اړولې دي. ویل کیږي چې دغه عملیات د ملي اردو او ائتلاف ځواکونو لخوا په ګډه سره په دې هدف پیل شوي دي چې د کندوز په دغه نارامه سیمه کې امنیت خوندي کاندي، ځکه د معلوماتو له مخې د انتخاباتو په ورځ د کندوز په سطح د حضرت سلطان سیمه د نورو سیمو په پرتله ډیره ناامنه ثابته شوې ده. ان تر دې چې ویل کیږي په دغه سیمه کې چې یو ګڼمیشته سیمه ګڼل کیږي، د انتخاباتو په ورځ زیات انتخاباتي مرکزونه یا بې مراجع پاتې شول او یا هم ډیرو لګو خلکو دغه مرکزونو ته مراجعه وکړه. او په دې سربیره ویل کیږي چې د کندوز تخار لوی لار هم له همدغه سیمې څخه ناامنه شوې ده. په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو قماندان تورن جنرال مراد علي مراد چې چهارشنبه مازیګر له آزادۍ رادیو سره په تلیفون کې خبرې کولې، د دې خبرې پخلای وکړ. داسې وویل د دغو عملیاتو هدف دا دی چې د طالبانو ډلې به د کندوز تخار لویې لارې ته راوتلې او په دې لارې تلونکي به یې ځورول. له همدې امله د دغو عملیاتو بندوبست وشو. فعلا د دغو ډلو ځای ځایګۍ تثبیت شوی او دغه عملیات به تر هغو جاري وساتل شي چې د مخالفینو دغه ځالې ورانې شي. ښاغلی مراد د یوې پوښتنې په ځواب کې دا ومنله چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 2 تنه سرتیري ټپیان شوي دي او نوره څه صدمه نه ده ورسېدلې، مګر زیاته کړه چې مخالف لوري ته درانه زیانونه رسولې دي چې پایله به وروسته وړاندې شي. کڅه هم د چهارشنبه ورځې د عملیاتو د کره نتایجو په باب رسنیو ته څه حال نه دی رسېدلی، خو ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کې د دولت د مخالفانو څخه 8 تنه وژل شوي او زیاتو کم په همدغه شمېر نور ټپیان شوي دي. خدا خبره لا تر اوسه پورې له کومې رسمي سرچینې نه دا اوریدل شوې. له بل پلوه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویاند بولي ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې د ملي اردو 15 عسکر وژلي او یو د بهرنیو ځواکونو ټانک یې ویجاړ کړی دی، خو دا خبره هم کومې امنیتي سرچینې نه ده منلې.
و امریدل چې په قندوز کې د افغانستان دولتي ځواکونو د وسلواله مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړی دي. دا عملیات په داسې حال کې په افغانستان کې پیلېږي چې د قندهار ښار ورستۍ چاودنې ګڼ شمېر کسان چې اکثره ملکی خلک ول د مرګي کندې ته د روسیې په دې مبارکه میاشت کې واچول. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com. د ناتو عمومي منشي نن ترکیه ته خپل دورسنه سفر پیلوي. د هغه تر سفر لا دمه خاغه ویلي چې له ترکیه مقاماتو به وغواړي چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي او د خپلو عسکرو د پات کې دوه موده اوږده کاندي. فريده هوټ سيفيو په اړه جزئيات.
د ناتو عمومي منشي اندريس فوګرس موسن نن ترکیه ته خپل دورسنه سفر پیلوي. دا د ترکیه له انتقادونو سره سره لکه چې د ناتو عمومي منشي شوه دی د هیواد ته د رسموسن لمړنۍ سفر دی. رسموسن چې د دنمارک په خانه صدر اعظم او د روان میاشتې په لمړیو کې د ناتو مشرتیا ترلاسه کړه. ټاکل شوی چې هغه نن د ترکیه له جمهور رئیس عبدالله ګل سره وویني او بیا په روژه ماتي کې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره شریک شي. په 2015 میلادي کال کې د دنمارک په یوه ورځپاڼه کې د محمد صلی الله علیه و علی وسلم د کارتونونو د خبرېدو پر مسلې چې د ډیرو مسلمانانو غوسه و پاروله او رسموسن ترې دفاع کړې و، نو ترکیه د ناتو د مشرتابه لپاره د رسموسن مخالفت کاوه. په یوه مرکه کې چې په انقره کې د یوې پوځي ورځپاڼې له لارې ترکیه ته د رسموسن تر سفر مخکې خبره شوې، رسموسن ترکیه ته د سپیش نهاد کړی چې افغانستان ته د جنگي عسکرو د استولو په ګډون د ځواکونو د پاتې کېدو موده ډیره کاندي. ترکیه د ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې 200 عسکر په افغانستان کې لري چې د کار ساحه یې د کابل سیمو ته محدود ده. رسموسن به همداشان پر ترکیه ټینګار وکړي چې له خپل سیال یونان سره خې اړیکې ټینګې کړي. د رسموسن په وینا د دوی دوه اړخیز ستونزې په افغانستان کې د ناتو د عسکرو پر هڅو اغیز کوي. ترکیه له کلونو راهیسې له قبرص سره چې د اروپایي اتحادیې غړی دی اختلاف لري.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د هرات ولایت د مستوفیت نوی ودانۍ چې د مالی وزارت په مالی لګښت جوړ شوې ده ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. په دغه ودانۍ چې د جوړېدو کار یې دوه کاله مخکې پیل شوی و، د مالی د وزارت له بودیجې نه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د هرات مستوفی سید ضیاء الحق څخه ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل ادارې د نوې ودانۍ په اړوند داسې معلومات ورکړه.
تعمیر کې فعلا نو شما د قرار دارین از جمله پروژه انکشافي وزارت مالیه است که در سال 86
د دغه ودانۍ د بنسټ ډبره 1300 میجیل مریض کال په اوږدو کې د افغانستان د مالی وزارت پرمختیایي بودیجې په لګښت کې خول شوه مصرفې ته د پاسه 6 میلیونه افغانۍ شوی ده.
به هزینه 6,694,000 افغانۍ تقریبا.
د مستوفیت ودانۍ په دوه پوړه کې د 1.5 خونو او د غونډو د 1 تالار پښتون سره په 1,144 مربع متره ځمکه کې ودانه شوه. څخه وایي تېر مهال یوازې د 2 زړو خونو پښتون سره ودانۍ لرله. د کار ځای تنګ و ځکه نو د کار په وړاندې خورا ستونزې رامخته کېدې. د هرات مستوفی زیاته کړې نه ودانی په جوړښت سره به دوی کلنی عواید تمشته زیات شي. همدارز د مراجعونو لپاره هم د کار په محل د خورا اسانتیا او د برابرښت ویل. هرات د افغانستان دوه ګاونډي ایران او ترکمنستان هیوادونو سره د پولي پلرلو سره سوداګری ز بندرونه لري. همدارز خار کې صنعتي خارګوټي په څه د پاسه 250 بیلابیل صنعت فابریکو شتون سره د مالیاتو له درکه مستوفیت کړي کارونه تر سره کیږي. ځکه نو د مناسبې ودانۍ نشټوالی تیر مهال یې وستونځ یادې ده. کوم څه چې معمول وای اوس تر ډیره بریده د مشکل حل شو.
د مالی وزارت چارواکي وایي د دوی په ګمرکي اوایدو کې 4.8% زیاتوالی راغلی دی. د مالی وزارت د اوایدو او ګمرکاتو مين ګل مقصود ثابت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی پلان لري د اوایدو د زیاتوالي لپاره درکه په 2 یا 3 راتلونکو کلونو کې د دولت عادي بودیجه په خپل تم ویل کړي. د ازادي راډیو خبريال حمید پښمان د مالی وزارت د اوایدو ګمرکاتو له مين سره مرکه کړې چې دا د خبريږي.
موسه بلکه چې اوریدل کیږي د افغانستان زن ګمرکات تر اوسه هم هغه پخوانی وسایل او تجهیزات سره سمبال دي. د دې اصلي عامل څه دی چې تاسو تر اوسه نشو کولای چې د افغانستان ګمرکات داسې مجهز او پیشرفته وسایل سره سمبال کړي؟
ګورې دلته څو خبرې دي. اول خدا چې دا خبره غلطه ده چې د افغانستان ګمرکات پرمختګ نه کړی. زه اوس هم دا داوا کوم چې لډیرو همسایه ملکونو نه زمونږ ګمرکونه مخ کی دی او مسالہ دی تجهیزات او دادا چې تجهیزات په پیسو یا بودیجه پورې اړه لري زمونږ بودیجه عادي بودیجه دولتي دومره اجازه نه راکوي چې مونږ دغه ټول تجهیزات خپل بودیجه نه پوره کو یا واخلو د مثال په شکل باندې په بازي ګمرکونه کې بعد مونږ لابراتوارونه ولرو لابراتوار جوړول ډیر قیمت لري همداسې نور سامان آلات ماشینونه لکه فورکلیفټونه دغه تجهیزات اصل کې په پیسو باندې کیږي په بودیجه کیږي او خو زمونږ خپل بودیجه دومره اجازه نه راکوي کوشش کیو چې نور کومکونه هم جذب کو او ورو کار ډیر په تیزی سره روان ده
ویل کیږي چې ځینې تلاشونه په کار چول شوې دي چې د ګمرکاتو اوایت لکه زیاتوالی راشي تاسو د دې امن او هدف لپاره څومره موافقت لاسته راوړی دی په دې سش کال کې
بله او کوششونه ډیر زیات روان کړي روان شوی دي ان شاء الله مونږ په دې کوشش کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې اواید ډیر زیات لوړ شي تر څو زمونږ عادي بودیجه ل خپل عادي اوایدونه پوره شي او ضرورت د کومک ته زیات ونه لرو اواید سږ کال تقریبا عمومي اواید درته خیمه یوازې د ګمرکونو نه د چارې کې مالیات هم راځي ګمرکات هم راځي څلور اتیا فیصده مونږ له تیر کال نه مخکې روان یو په اوایدو کې ګمرکونه خپل تقریبا 50 فیصده نه زیات شوي دي په محصول یا اواید راټولولو کې زه به درته هغه نمره هم وایم تیر کال مونږه اوسط د میاشتې تقریبا 1.5 میلیارد افغانۍ راټولولې له ګمرکونو نه ټولو ګمرکونو نه سږ کال هغه نمره تقریبا 3 میلیارد ته رسیدلې ده اوسط نو تاسو ګورئ چې افزایش یا زیاتوالی ډیر راغلی ده په اوایدو کې نور کوشش هم روان ده ان شاء الله چې تاسو به نور زیاتوالی هم وګورئ په دې راتلونکو میاشتو کې
موږ صاحب اوس چې په اوایدو کې تقریبا 30% زیاتوالی راغلی دی تاسو کولی شئ چې معلومات ورکړي چې افغانستان کله کولی شي چې خپل عادي بودیجه په خپل عایدات باندې پوره کوي ځکه چې زمونږ تر اوسه هم عادي بودیجه د برنۍ د ملکونو ته ویل کیږي
دا څه ده چې دا یو ډیره زیاته مهمه خبره ده او زمونږ لپاره هم اولیت لري عادي بودیجه زمونږ اوس تیر کال درته وایم واتیم کې تقریبا 50% زمونږ داخلي عوایدونه پوره شوه ده او 50% خارجي کومکونه وو سږ کال کوشش داره چې هغه فیصدی چې هغه مونږ له بهر ناولو اغه نور هم کم شي او ان شاء الله دغه کوم رفتار سره چې مونږ اوس روان یو د اوایدو په زیاتولو کې امید لرم چې ډیر زر به مونږ خارجي کومک ته په خپل عادي بودیجه کې ضرورت ونه لرو امید لرم زمونږ تخمین داده چې ټول حالات ښه او مونږ سره هر خوانه همکاري موجوده وي باید په راتلونکي دواونه تر درې کالو پورې مونږ خپل عادي بودیجه له خپل عادي یا داخلي اوایدو نه پوره کړو
د مالی وزارت د اوایدو او ګمرکاتو مين ګل مقصود ثابتو چې ازادي رادیو ته د اوایدو د زیاتوالي په اړه معلومات ورکول
www.azadiradio.com
اور از چې سمون له همکار څخه ورو چې د کابل په مطبوعاتو کې د افغانستان د حالات په اړه راغلي دي
د ویسخ خپلواک ورسپنه په افغانستان کې د روانو جنگونو په اړه د امریکا د مرکزی ځواکونو د قومندان سرګندونه راخسته او لیکل دي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې یو سخت جنگ په وړاندې لري ورسپنه د ډیوډ پېټروس په حواله وړاندې لیکل دي چې د دغه جنگونو ګټل او پر وسلوالو برلاسي کېدل مهم دي خو تر هغه زیات مهم د عامه خلکو د ژوند خوندي کول دي ورسپنه په جلا مطلب کې د ناتو د عمومي منشي د غوښتنه راخسته چې ترکیه باید افغانستان ته خپل جنگي ځواک واسطه وزکه د پوینې ک ترکیه دا کار وکړي نو نور اسلامي هیوادونه به هم واڅول شي دا جګړه د طرح غری زد ورسپنه په خپل سر مقاله کې په ځینو رسنیو کې د پښتنو په سیمو کې د رائے په اړه روان بحثونو ته په اشاره لیکل دي چې لیدوزوال د پښتنو رائے تر سوال لاندې راولي د هوا دولت ورسپنه په خپل سر مقاله کې د کندهار په خونړې په خطاب سره کړه او په دې ترڅ کې هغه اندېښنې سړلې چې د امنیتی تدابیر په اړه موجود دي ورسپنه لیکل دي چې د کندهار په خېو خودل چې د هوا د لوی خارونو امنیتی سیستم بیا کتنه ته اړتیا لري ورسپنه په جلا سړنیز مطلب کې لیکل دي چې ځان وژن کې حمله یو ستره ګناه ده چې له اسلامیت او انسانیت سره هیڅ ډول اړخ نه لګوي په ورسپنه کې د احتکار مسله هم راخستل شوې او له دې بابت د خلکو اندېښنو ته په اشاره د هغه د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات غوښتنه شوه شوې ده. د ایراد خپلواک ورسپانه د خپل لومړي مخ په سر کې د خبر ورکړې چې امریکایي ځواکونو د رایو لس صندوقونه چې له نورستان څخه کابل ته راوړل کېدل روک کړی دی. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو سره په تړاو کې ځینو ستونزو ته په اشاره د پوښتنه کړې چې د ځواکونو زیاتول به تر کومه دوام وکړي. ورسپانه په بل مطلب کې د کاناډا د دفاع د وزیر په حواله لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو ماموریت نه تمدیدېږي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې په هغو اندېښنو تبصره کړې چې د افغانستان د امنیتي وضع په اړه په نړیواله ټولنه کې موجود دی. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانې د رایو د شمیرلو روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې 19% شمیرل شوې رای ښیي چې حامد کرزی له کاندیدانو نه ډېر مخکې ده. ورسپانې په خپله سر مقاله کې د قندهار په روسۍ خونړۍ پیښې تبصره کړې چې عامه خلکو ته یې درنه مرچوبله له ځانه سره درلودله او لیکلی دی چې د دې پیښې عاملین باید هرومرو مجازات شي. ورسپانې په خپل نننی کارتون کې په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو مسله او د دې کار د مخنیوي لپاره شوي اقدامات انځور کړي او دا یې ښودلی چې په دې برخه کې د شوو اقداماتو سره سره د ګلونو وهل دوام لري. د اصلاح او انیس دولت روسپړو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې دي. انیس هم خپل سر مقاله د قندهار خونړۍ پیښې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې دا پیښه باید په جدي توګه تعقیب شي. خو اصلاح بیا هم په خپل سر مقاله کې د انتخاباتو له نتایجو اعلان ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې ښایي د خلکو د رایو درناوی وشي. او د هشت صوبنه دولت روسپړو د خپل لومړي مقعد څلیک بیا هم د قندهار روسۍ خونړۍ پیښې ته ځانګړې کړې او په دې ترڅ کې د پیښې د ځای یو ستر انځور هم خپور کړی دی. په خپل سر مقاله کې د دې پیښې په وړاندې د افغان دولت غبرګون څېړلې او له زیانمن شوو خلکو سره د نقدي مرستې اعلان ته په اشاره لیکلې ده چې دا غمیزه په پیسو نه جبرانېږي. ورسپانې په جلا مطلب کې د افغانستان روان حالات څېړلې او هغه د اوباما لپاره یو ستر سیاسي ازمون بلل ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. د خبرونه په باتي برخه کې دونه بحث درته لرو. دونه په بحث کې له ملبنو سره په دې اړه خبرې کوو چې په انتخاباتو کې د خلکو ونډه څه ډول و. د غرض د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه هم درته ریپورت لرو. خو له هغه مخکې یو بل مهمه موضوع، ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې پترس کې وړ مش په پلسګونو تنمړه او یا ټپیان شول غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په دې اړه یو اعلان خبره کړې او ویل دي چې هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، دیموکراسۍ او بیا رغونې لارې نشي پشا کولای. فرید هوټ سیفی په دې اړه ریپورت لري.
ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې پترس کې درې څلوېښت تنه وژل شوي او تر شپېتو نور پکې ټپیان شول غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یوه اعلامیه خپره کړه او د کندهار د پیښې د غندنې ترڅنګ د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، دیموکراسۍ او بیا رغونې له لارې نشي پشا کولی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر جان ساویرز چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري د اعلامیه په نیویارک کې خبريالانو ته ولوسته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په زغرده وایي چې هیڅ ډول تروریستي عمل نشي کولای چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسۍ، سولې او بیا رغونې له لارې وګرځوي. دا هغه لار ده چې د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې له خوا یې ملاتړ کیږي. یوې بلې جلا اعلامیه کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د دې خبرو په اوریدو یې سخت ټکان خوړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی ویل د دې بم ایښودونکو دا خودل چې د ملکی خلکو شون ته هیڅ پاملرنه نه لري. د افغانستان په جنوب کې وسلوال طالبان پیاوړی حضور لري خو دوی د یاد شوی حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستې.
ستاسو لا پیغامونه نه
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام خدای دې چې د ازادي رادیو زما د پیغام خور کې هغه د کندهار کې د غنم د فورون خنړی کې شترامان سوله آیا دا د مسلمان کار دی؟ که مسلمان دا کار اول خدای کار مسلمان نه دی. که مسلمان یې بیا د چا په لمسون کې دا کار آیا په ورځ د آخرت ته دغه تلویشت تنو ماشومانو عوام خلق بګنا کسان دا کوم دغه سمي دا داسې د الله تعالی سره بیا وایه که هغه څوک سره وایي ستا لمسي ولې مې وطن را خرابوي؟ ولې مې نور ځوروي؟ بس دې د الله تعالی دپاره دا ظلمونه بس کړي. نور مې ولې ځوروي؟ والسلام د خدای په امان.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په 50 ښارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 څپه اورېدلای شي. د غراس په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1200 نیوي باندې په صفا ډول اورئ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ل غرمه نمخ کې لسنیمه بجې کې دن کې دی فرید هوټ سیفی را سره پوسټریو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو په سلو کې د شاوخوا ولسو شمیر داسې ښیي چې د رایو په سلو کې د شاوخوا ولسو شمیر داسې ښیي چې حامد کرزی تر ټولو ډیرې ګټلې دي. ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې په ترس کې درې څلوېښتنه وژل شوي او تر شپېتو نور پکې ټپیان شول غندلې ده. د ناتو عمومي منشي چې ترکیې ته په لومړي سفر روان دی وایي له ترکیې غواړي چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي او د خپلو ځواکونو موده اوږده کاندي. په کابل کې د بریتانیا سفیر پرون وویل ویل کیږي چې بریتانویان به لږ تر لږه د یوه نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله مند دی چې عسکر به یې له 50 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. د ایران ستر مذهبي مشر د خپلو پخوانیو خبرو په خلاف له لویدیځو طاقتونو سره د مخالفو مشرانو اړیکه رد کړې ده. ایران په خپل هیواد کې د سواین یا خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ له امله د لمړنۍ مړینې خبر ورکړې. او د اسرائیل صدر اعظم پرون په لندن کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره وکتل. جورج میچل وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو په ارتباط دوی ښه پرمختګ کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نامعلومو موټر سایکل سپرو پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه شوي او څو تنه نور ژوبل دي. د کوټې د امنیتي پیښو حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ماښام تر روژه مات سمدستي وروسته دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کوټې په جنا سړک کې دولتي روغتون ته مخامخ د سړک له غاړې پر ناستو کسانو ناببره ډزې پیل کړې او دوه تنه یې ځای پر ځای ووژل او دوه نورو ټپي کسانو د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
یو سکوټر چلاوي او بل شاده خو ناست و شاده خو راشه وسو دوه خلک له بیټرۍ مخته ناست په ټیبل باندې هغه راشه وسو دوه خلک وشتل کراو دي برته روان شو په ګلې کې کار سل درې خلک
وزل سوی څلور واړه کسان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې دوه تنه یې سویان دي. په پیښه کې د یوه وزل سوی کس ورور هاشم وایي وسلوال کس چې توپنچا یې په لاس کې و غوښتل پر دوی هم ډزې وکړي خو مرمۍ ختمې شوې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. هغوی ډزې وکړې کله چې موږ راغلو. زما ورور دوه د تره زامن او د کوڅې یو کس مو په ډزو لګېدلي وو. ورور مې ساور کړې وه. هغه مهال نو د پولیسو راتګ څه ګټه لرله چې نوی راغلي ښه وو. دوی چې راغلل څه توره یې وکړه. پر موټر سایکل باندې د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولی چې څوک باید ودرول سي هغه نه دروي. د دوی یوازې پر غریبانو ښه وس رسېږي. یو بل کس عثمان چې په پیښه کې نږدې عزیز وژل سوی وایي وسلوالو په ډېرې زړورتیا سره تر جنا سړک وروسته په نتاسین کوڅه کې هم پر ولاړو کسانو ډزې وکړې او څو تنه یې پکې ټپیان کړل. زه له هغوی سره یو ځای ناست وم. دوه تنه چې یو یې ماسک اغوستی وو او بل مول وهلی و پر موټر سایکل راغلل ډزې وکړې او پښې یې سپکې کړې. امنیتي ادارې څه کولای سي؟ هغوی یوازې غریبان نیولای سي. حکومت ناکامه سوی دی، خصوصا د بلوچستان حکومت. د کوټې په دولتي روغتون کې د وژل سوي او ټپي کسانو خپلو خپلوانو له ډاکټرانو څخه د شکایت له امله چې وایي په سمدستي توګه یې د دوی د ټپیانو درملنه ونه کړه د کوټې لوی جنا سړک ته راووتل او سړک یې د احتجاج په توګه د موټرو پر مخ وتاړه. دوی د کوټې د پولیسو د مشر د بلوچستان د والي اعلی وزیر د وسلوالو بلوڅو او د بلوچستان په ضد شعارونه ورکړل. دا په داسې حال کې ده چې د نواب اکبر بوکټي د دریم تلین د لمانځنې له امله حکومت د احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د قانون 144 ماده عملي کړې وه چې له مخې څوک وسله نشي ګرځولی او دوه تنه پر موټر سایکل نشي سپرېدای. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د دغو پیښو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو پولیس په دغو دواړو پیښو کې وسلوال بلوڅان تورن بولي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روان خبرونه راپورونه او مطالب هم دومره او اوس هم وارسیږي د دیونه بحث ته د دیونه بحث په تیر تر سره شو انتخاباتو کې د خلکو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی.
زده رادیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده افغانانو د تیرې پنځمه په ورځ د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو لارې د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړل او د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکړه. لکه څنګه چې ولیدل شول په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او د ځینو نورو دلایلو په خاطر په انتخاباتو کې د ګډون کچه ډیره ټیټه وه. موږ غواړو په دې بحث کې په انتخاباتو کې د خلکو د کمرنګ ګډون عوامل راوسپړو او همدارس د معلومه کړو چې دا ګډون تر کومه حده د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ ملمانه په دې اړه خپل نظرونه څرګندوي. البته په دې بحث کې زموږ ملمانه دي هر یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایانت نور محمد نور، د روانو چارو سیډونکو غغلی ډاکټر ولی محمد عبدیانی او د ملي شورا غړي غغلی فاطمه عزیز. لمړی پوښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوایان نور محمد نور څخه کوو چې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون شمیره موږ ته وایي او وایي چې دوی څه نظر لري. آیا دوی ته د قناعت وړ دي د خلکو ګډون یا نه؟
ډېر سمه زه هم تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا به مخکې وخت وي چې مونږ په دې باندې وغږیږو چې څومره کسانو په دې انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده، ځکه چې تر اوسه پورې د هیڅ یو نهاد سره دغه ارقام نشته دی، په شمول د ټاکنو خپلواک کمیسیون. ولې د دې پوښتنې ځواب فقط په دوه درې راتلونکو ورځو کې په ډاګه شي چې څومره کسانو په رښتینو توګه په دغه انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده، څومره ښځې دي، څومره نارینه دي، کوم کاندید څومره رای ګټلی دي.
بخښنه نور صاحب، بخښنه خبره مې تاسو قطع کړله. یعنی مخکې د دې نه چې تر څو مخکې د نتایجو د اعلان نه، یعنی تاسو سره ارقام نه موجود، لست خالته موجود چې څومره کسان راجستر وکړي څنګه؟
په 2008 او 2009 کالو کې کله چې مونږ دغه پروسه مجددا د سره ونیوله او خلکو ته کارتونه ورکړل، په دې پروسه کې 4.5 ملیون کسانو کارتونه خصل، چې ټول ټال 10 میلیونه کارتونه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوري توزیع شوی دي. ولې دا په دې معنی نه ده چې 10 میلیونه واجد شرایط باید ولرو، ځکه چې د 2004 کال نه بیا تر 2009 کال پورې لوی واټن ده. په دې کې ډیرو کسانو خپل کارتونه ورکړي دي، ډیرو کسانو د یو ولایت څخه بل ولایت ته کډه کړې ده، او همداشان ځین نور مسائل. نو ممکن د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تخمین په اساس باندې شاوخوا د 15 ملیونو په شاوخوا کې کسان واجد شرایط وي. ولې هغه فیصدي چې زمونږ سره شته دی، هغه دا ده چې د دغه 10 ملیونو توزیع شوی کارتونو له جملې څخه 40 فیصدي ښځې جوړوي چې دوی کارتونه ترلاسه کړي دي. په هر حال موږ تاسو باید دقیق اوسو او دقیق حساب وکړو. نو د دې لپاره موږ فقط لکس نور وخت هم اړتیا لرو تر څو دا په ډاګه شي چې څومره کسانو په دغه انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده او څومره یې کړې.
اوس په ډاکټر صاحب ولی محمد عبدیانی نو پوښتو چې د انتخابات لنزدې نه ساري دي او راپورونه هم ترلاسه کړي دي او خپل ولایت ته سفر هم کړی دی، دته نه بو پوښتو چې د خلکو د ګډون په ارتباط دوی څه نظر لري. آیا خلکو په هماغه اندازه چې د نور صاحب خبره چې کارتونه اغستې او راجستر شي په هماغه اندازه ګډون کړي کنه؟ سکل کمرنګ او د خلکو ګډون په دغه انتخاباتو کې
د لوی خدای په نامه شهید صاحب اول تاسو ته او بیا د آزادۍ د رادیو ټولو محترم کارکونکو ته، ګرانو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وایم. د دې نه چې زه لومړی ځل چې ستاسو لخوا آزادۍ رادیو ته رابلل کېږم ډېره مننه کوم. ستاسو د سوال په ارتباط به زه داسې عرض کوم چې په رښتیا سره د خلکو ګډون په دې دوهم پړاو د انتخاباتو کې په افغانستان کې ډېر لږ و، خاصه توګه بیا د ښځو ګډون. کله چې خلکو ولیدل، منګه تاسو هم دا ولیدل چې په ختیځو او جنوبي ولایتو کې د خلکو ګډون دونه لږو چې بالکل دا پړاو د انتخاباتو ته د تشویش او د سوال خبرې را پیدا شولې. موضوع د مشروعیت د انتخاباتو د خلکو په منځ کې او په خلکو کې دا اوازی او ګنګوسی خبرې شولې.
خا ډاکټر صاحب، په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وو، څنګه کم وو؟
دا ځانته علتونه زما له نظره لري. اول علت د امنیت موضوع، دښمنانو د دې وطن او د دې وطن د خلکو ډیر زیات تبلیغات کړي وو چې هر چا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړ نو موږ به سخته سزا ورته ورکړو. بل ستونزه چې خلکو سره وه، هغه دا و چې په اول انتخاباتو کې خلکو دا غوښتل چې وطن ته به سوله رئیسی، وطن ته به خوشحالی او خوشبختی رئیسی. دا وران او ویجاړ وطن چې ډیر سکالو جنگونو وران کړی دی، دا به له سره جوړ شي. خو له بده مرغه هغه ارزوګانې او هیلې چې خلکو درلودلې هغه تر سره نه سولې. نو ځکه د خلکو او د دولتي چارواکو ترمنځ یوه لویه فاصله پیدا شوله. خلق ناهیلی او نا امید شل د دینه چې خلق ډیر ناهیلی او نا امید وو په دې انتخاباتو کې خلکو ګډون ونک
ډیر مننه اوس په راشو ته څنګه چې مخکې هم معرفي کړل د فاطمه عزیز د افغانستان په مقننه قوې کې د خلکو استاد ده دې ته لا هم معلومی چې ول خلکو کم ګډون وکاو بل خصوص خزو ول کم ګډون وکاو هوايا دا الټونه چې کوم ډاکټر صاحب عبدیانی ویل دا تاسو تاییدوي
د لوی خدای په نامه خلار څه ز خپل سلامونه او نیکی هلی ټولو رادیو آزادی د اوریدونکو ته وړاندې کوم او زه غواړم چې دغه داسې اظهار وکم چې انتخاباتو په ورځ کې د افغانستان د دښمنانو ډېر هڅه وکړه چې داسې یو ترس او حراس د خلکو ترمنځ پیدا کړي چې د خلکو انتخاباتو ته صندوقونو ته لار نشي او دغه انتخابات ناکامه شي خو لا هم د افغانستان خلکو بیا هم پس غرمې ته مخکې له غرمه څه مشکلات وو تیوازه لږ خرابه سو خو په قندوز کې زه شاهد وم ټول افغانستان کې فکر کوم چې دغسې وو چې لږ د امنیتي اوضاع لږ خرابه وو خلک لږ ګډون کم وکړ په انتخاباتو کې لیکن پس له غرمې نه چې زه معلومات لرم د ټولو ولایاتو نه په هغه ځایو کې چې لږ امنیتي وضع ښه وو خلکو ډېر ګډون وکړ خصوصا ښځې هم د کورو څخه ووته او صندوقونو ته لاړو او خپل رایې استعمال کړه زه فکر کوم چې دغه د خلکو ګډون خو لږ کم وو لکه د مخکې انتخابات نه په دې انتخابات کې لږ کم رنګ وو ولې دومره کم نه وو چې دغه د انتخابات مشروعیت د سوال لاندې لاړ
مننه لومړی انتخاباتو کې لومړی پاړه د جمهوري ریاست انتخاباتو کې په افغانستان کې خو خلک دونه په دغه انتخاباتو کې بلد نو د انتخاباتو کمیسیون به هم دا ویل چې دا لومړی تجربه ده د خلکو تجربه که خلکو کم ګډون مو وکړي خیر دی خو دا دوم ځل کې د امنیت سربېره تاسو فکر نه کوي چې نور ستونزې به موجود وي
بس دا د خو یو سرګند خبره چې په هغه انتخاباته کې دومره امنیت د خراب نه وو خلکو د سدار د خلکو د ماینس کې موجود نه وو او خلکو ډیر په علاقمندي سره لاله صندوقونه ته خپل رائے استعمال کړه
یعنی دا څنګه معنی چې د عبدیانی صاحب خبره نه معنی چې د خلکو دولت ترمنځ مفاصله وو یا دوی نه هلی شي
دا خبره خو وو لیکن بس نه وو چې خلک په دې خاطر کې انتخابات ته لار نشي کنه کدوی د خلک دغه دولت نه خفه وو او فاصلات د خلکو او دولت ترمنځ وو کنه د نورو کاندیدانو په خاطر دوی باید چې لړلی انتخاب صندوقونو ته خپل رای باید استعمال کړي وي خو یوازنی ز فکر کوم چې یوازنی علت د دې چې خلک د خلک ګډون کم رنګ وو ز فکر کوم دغه د امنیتی ستونزه وو
ډیره زیاته مننه اوس به د نور سیب نه پښتنه وکړو چې اصله کدوې موږ ته وایي چې اصله نیمګړتیا چیرې موجوده و دغه مسله کې ستونزه چیرې و آیا صرف امنیت مسله و یا نور مسایل او بلدا چې په انتخاباتو کمیسون باندې هم دسې تورونه لګول کیږي یا دسې هم ویل کیږي چې انتخاباتو کمیسون هم د ټاکنو ته پوره چمتووالی لکه څنګه چې لازم و نو نیولې یو دفعه انتخابات هم وزندول شو تاسو په دې د بحث ویل نو څه
وګورئ نوملې د شه البته د مخکله وخت چې موږ تاسو قضاوت وکړو چې څومره کسانو په دې انتخاباتو کې ونډه اخیستې ده او څومره یې مرمنې دي ځکه تر اوسه پورې دقیق ارقام نشته دي او بل د امنیت پاک له جدي تدابیر نیول شوي ول بل اخر انتخابات په فاز اکثر سره شول او اکثر خلک چې وختونه واچ په انتخاباتو کې باید ونده واخلي ونده واخستله وګوره په څلور بجو باندې مونږ ټایم قید کړو چې د وونه تر څلور بجو پرې خلک کولای شي چې صندوقونه تلل شي او رای وکړي ولې مونږ ولیدل چې خلک په لاینو کې ولاړ دي خصوصا خزه په بلابل ولایتو کې مونږ ته راپورونه راغلل مونږ ته د ټلیفون لار زنګونه واچ شو چې باید دغه پروسه تمدید شي نو د دې په خاطر یو سات بلم تمدید تر پینزو بجو پر ورسته د پینزو بجو څخه بیا هم مونږ ټول ولایت ته هدایت ولیکو ورته ویل چې هر څوک چې په لاین کې ولاړ وي او د پینزو بجو څخه مخته راغلی تاسو مکلف یې چې د هغه لپاره د چانس برابر کې چې په دغه بهیر کې ونډه واخلي نو زه تر اوسه پر پدې عقیده نه مې چې په دې پروسه کې خلکو کوم ونډه خسي دا بیا خزي پکې کمې دي یو مسله او بل دا چې د څه تور لګول کېږي تاسو د تور څخه یاتونه وکړه زه په واځي توګه درته وایم د افغانستان په شرایطو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډیر بریالي توګه وکولای شو چې ټاکنه ترسره کړي او ګورې د نړۍ بلابلو چارواکو اصلا د سنگرل چې اصلا په افغانستان کې انتخابات امکان لري چې ترسره شي ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې لوی ازموینه څخه په بریالي توګه راووت او د ټولو خلکو لپاره د زمينه برابر کړه په بلابلو سیمو کې چې لاړ شي صندوقونه ته خپل رائے وکړي
مننه نور سپتا خو سید چې اوبات وشو ترسره شو زما پښتنه دي چې کې ولا کسرنګ چې میرمن عزیز ویل او ډاکټر صاحب دیانی ویل چې د خلکو ګډون کمرنګ یعنی دوی هم راپورونه لري او لیدل دي لومړی پړاو د انتخاباتو په پرتله په دغه انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ او دا چې تاسو نه تایید وي دا بیل سوال دی مته تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د عامه پوهاوی پروګرام کمزورتیا به ویل ته نو د دې خلکو د کم ګډون
وګورئ لومړی دا چې زړه دوړو دوستانو نظرونو ته احترام لرم ول دوی شاید فقط یو یا دوه درې ځایونه محدود لیدل وي مګر په افغانستان فقط په دوه درې ځایو کې نه خلاصه کیږي افغانستان لوی هیواد تقریبا شپږ زره درې سوه مراکز ول همداشان د وویشت زرو په شاوخوا کې محلونه دي درلودل د ښځو لپاره په بېلابېلو کلیو بنډو کې مونږ محلونه درلودل اکثره مېرمنې لاړې په دغه پروسه کې ونډه واخیستله د عامه اګاهۍ په هکله باید ووایم چې شاید د افغانستان په تاریخ کې هم داسې چمتووالی د عامه ذهنیت له لارې بل کار ته نه وي نیول شوی لکه دغه ټاکنو ته چې نیول شوی و مونږ د بېلابېلو شیوو څخه ګټه واخیستله وګورئ لومړی شیوه د مطبوعاتو څخه چې هره ورځ په سلهاوو زمونږ اعلانونه خپرېدل خصوصا د مېرمنو د ګډون په خاطر همداشان د ټلیفون د یو سلو نوي شمېرې څخه چې خلکو زنګونه وهله او معلومات یې اخیستل په ورځ کې د پنځه دېرش په اونۍ کې د پنځه دېرش زرو څخه ډېر زنګونه راتلل او زمونږ شپېته اوپراتارانو د تجاوبونه ورکول او ورته ویلې راهنمایي کول د انتخاباتو په هکله پرته د هغې څخه مبلغین چې شمېرې د یو زرو شپږ سوه څخه اوښته بېلابېلو سیمو ته لاړل او خلکو ته یې دغه آګاهي ورکړه
ډېره مننه عبدیانی صاحب لکه څنګه چې تاسو وکتل ښاغلي نور دا تایید نه کړله چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ او مخکې هم نور صاحب ویل چې ورځ په ورځ به دغه ارقام هم اعلانېږي او د دغه انتخاباتو نتایج به هم اعلانېږي تاسو څه فکر کوئ چې د انتخاباتو دغه نتایج به د خلکو لپاره څومره د قناعت وړ
لا پرېښتیا سره ډېر د وخت ده افغان ملت هوښیار او بیدار ملت ده او د لوړ او اوچت کلتور خاوندان دي نو دا به مخکې له وخته چې دا خبره مونږ وکړو چې خلکو به دې نتایجو ته غاړه کیږي کبه کې نه دي نو دې ته به مونږ منتظر سو او به ګورو چې نتایج
ډېر زیاته مننه اوس به د میرمن عزیز نه پوښتنه وکړو چې نن سبا دغه نتایج به هم اعلان شي دغه پوښتنه که تاسو نه وکړو چې دغه نتایج به څومره د خلکو لپاره پدې چې ګډون یې هم کم کړی دی نتایج به څومره د قناعت وړ
فکر کوم لکه چې مخکې ما وویل د خلکو ګډون په انتخاباتو کې دومره کم نه و چې د انتخابات مشروعیت تر سوال لاندې راشي د مخکنی انتخاباتو نه لکه تغییر و تفاوت و په دې خاطر چې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې دومره ښه نه و خلکو د کورونا یو وته او صندوقونه ته لاله دغم یو علاقه مندی د خلکو یو د سینې د چټول خلک د سینې د حکومت نه خفای تاسو وګورئ دومره نشته چې ما مونږ د سې قضاوت وکړو چې د افغانستان په تو کالو کې هیڅ کار نه دسوي کنه په دې خاطر ز فکر کوم چې کڅنګ چې یعنی سو ویل چې ټول خلک د حکومت نه خفه دي د سینې د خلکو په دې باندې پویږي چې په دغه تو کالو کې کار سوي د سینې د چې هیڅ کار نه دسوي خو مشکلات وو نمګلتیا موجود وو خو بیا هم د خبره نه زه فکر کوم چې کوم غوې چې به خکار نه دسوي قطن کار نه دسوي د سیو عادلانه قضاوت نه
مننه تاسو وکتل چې شاوخه یو سلويخت کاندیدانو ولا دغه کاندیدان به تر کومه دغه نتایج ومني
زه فکر کوم چې کده انتخاباتو د مستقل کمیسیون دا تایید وکړي چې دغه انتخابات شفاف او دلته خو د ناظرین هم د بین المللي ناظرین وو د کاندیدانو ناظرین وو دغه ډیر ناظرین وو د انتخاباتو ورسره چې دغه نظارت او که د انتخاباتو د ټول ټاکنې کمیسیون کدا تایید وکړي چې دغه انتخابات شفاف انتخابات وو ناظرین تایید وکړي چې دغه انتخابات شفاف انتخابات وو نو ولې مونږ نه منو دغه ولې کاندیدانو نه مني دا خو یو رواج دی چې هر وخت کله څوک ناکام شي هغه وایي چې په دغه باندې درغلي شوی دی لکه چې زه خپل په د پارلماني انتخاباتو کې زه شاهد وم چې ټول ویل چې دغه درغلی کلی دا چې کامیاب شوی د ټول درغلی کلی دا په دغه انتخاباتو کې درغلی سوی دا یایي کې دا خبره
او ډیره زیاته مننه اوس به نور سیمه پښتنه وکړو د خلکو ګډون تر کوم حد چې موجوده د انتخابات به مشروعي او د کومه اندازې نه چې کمی هغه بغیر مشروعي لنشي نور سیمه
وګورئ د افغانستان په قوانینو کې په دې باندې واضح دریځ نشته دی رای ورکونه د هر فرد خپل شخصي حق ده او وروستی تصمیم خپل فرد نیسي باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د زمینه ټول خلکو ته یو شان برابره کړي تر څو دوی وکولی شي چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي ولې وروسته یا ورسته خبره دا چې څوک زی ونده اخلي او څوک نزی دا دوی خپل کار ده. یعنی په دې برخه په قوانینو کې کوم شی نشته دی، ولې کچیرې سیاچ مرکزان په انتخاباتو کې ونده اخیستی وي دا به ډیر ښه وي. په هر حال زه فکر کوم چې په دغه ټاکنو کې چې ترسره شوې د سمري په 9 نیټه باندې زیات شمېر کسان ونډه اخیستې ده، او وروسته به دا هم په ډاګه شي کومه حصه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبره کوي هغه به دقیقې حصه وي، او دا په واضح توګه شي روښانه شي چې څومره کسانو په دغه ملي بهیر کې ونډه اخیستې.
ډېر زیاته مننه. د انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته چې اوس هم مخکې هم نور څه ویل چې لا وخت پاتې دی، دغه اعلان وروسته څه فکر کوي؟ دغه کاندیدان چې کوم تر کاندیدانو دوی په خپل منځ کې سخت انتخاباتي مبارزې درلودې، د دوی پلویانو ترمنځ به څه فکر کوي چې یو ګټون کې شي او بل بایلون کې شي؟ د حالات څنګه انګیري تاسو ابدینی صاحب؟
اول خو شهید صاحب زه باید د ارزو کوم چې ما نه دی ویلي چې ټول خلک، بلکې د خلکو کلمه مې استعمال کړی ده. د دې خپل څه په جواب کې، د دې خور په جواب کې ودا وایم چې یو تعداد زیاتو خلکو ګډون ونک، لکه چې کوم ارقام چې نور صاحب ورکړي چې خلکو کارتونه غسی توقع کېدل چې خلک به ګډون وکړي. او راغلو د بس تاسو د سوال په جواب کې، دا به ډېر مخکې له وخته وي چې دې سوال ته مونږه جواب ورکو چې پس له انتخاباتو څه کوي او د دوی پلویان څه کوي. ما عرض وکړ چې افغانستان د افغانانو بچیان د ډېر اوچت کلتور خاوندان دي. زه په دې متعقن یم چې دوی به که داسې ستونزې پیدا شي هم ډېرې لږې وي او مقطعي ستونزې به وي. داسې ستونزې به نه وي چې هغه ګویا د افغانستان نوم او نشان ته خدای ناخواسته صدمه ورسوي.
ډېره مننه. د نور صاحب نه پوښتنه وکړو، آیا دغه تاسو دپاره یو غټ ریسک او یا خطر نه دی دغه نتایج چې اعلانوي، چې د دغه نتایجو د اعلان نه وروسته به تاسو څه حالت پیشبینی کوئ؟
وګورئ، ما مخکې هم د دې اشاره وکړه، انتخابات یو ملي پروسه ده. د سولې له لارې قدرت د یو فرد څخه بل فرد ته انتقالیږي، او دغه تصمیم هم خپل خلک نیسي د خپلو رایو په اساس باندې. نو زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ کومه ستونزه نشته دی. ټاکنې ترسره شوې، وروسته باید پایلې په ډاګه شي. هر څوک چې وړونکی شو د اصولو له مخې، هغه نور کاندیدان چې وړونکي نه دي باید ورته تبریکي ورکړي. ولې که چیرې څوک تاوتریخوالی ترسره کوي یا خپل شخصي نظر په خلکو باندې په زور تپي او په زور ور باندې مني، نو دلته نظام شته دی، ملي پولیس شته دی، ملي اردو شته دی، دوی کولی شي چې اقدام وکړي او د داسو خلکو مخ ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
څنګه امکان لري چې دا 50 جمع یو چې یو کاندید کله پوره کوي، دا راجستر شوی خلکو د مخې پوره کوي، تاسو ته ورسی ارقام نه دي معلوم، او یا هم چا چې ری ورکړي دا غي د مخې 50 جمع یو او کچېری پوره نه کې بیا څنګه کوي؟
د اجرا شو له رايو څخه، یعنی هغه کسانو چې ری ورکړي دا غي جملې څخه چټل وشمرل شي 50 جمع یو فیصد، 50 فیصد جمع یو رایه که چیرې کوم کاندید یو سی هغه ګټونکی ده. که چیرې 50 جمع یو رایه څوک نه وړي، نو هغه وړونکی نه ده. بالاخره د دوو کاندیدانو چې ډېرې رایې ګټلې دي هغوی ترمنځ ټاکنه ترسره کیږي.
آیا داسې ممکنه ده چې یو کاندید په اول پړاو کې هو کولی شي چې 50 جمع یو پوره کړي؟
طبعا نه. که چیرې یو کاندید محبوبیت ولري او همداشان خپله کړنلاره یې خپل پروګرامونه یې خلکو ته په ښه توګه رسولي وي، دا کومه یوه مشکله خبره نه ده. نه یوازې په افغانستان کې، په بېلابېلو هېوادونو کې داسې کاندیدان هم شته چې 80% او 20% ته دا شمېره رسوي.
ډېره زیاته مننه. زما وروستۍ پوښتنه به د ښاغلي ابدیانی نه، لکه څنګه چې د مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې دغه کوم کاندیدان چې دوی د پاره خلکو زړه نه وخکړي، یا د دوی سره بعضي کاندیدان سره علاقه مندي کوم، او یا بعضي بیخي پیژندل نه، که دوی موږ ته وایي چې خیر اوس خو تاسو مې وایي چې ممکنه ده چې یو کاندید 50 جمع یو رای پوره کړي، خیر بل اخره د افغانستان خلک چې خپل ابدیانی سیب د ولس استازي دي، که چیرته وایي موږ ته چې افغانستان خلک څه ډول حکومت غوي په لاندو ټکو؟
افغانستان ډیر مصیبتونه او جنگونه تر شا پرې خودل، اوس یو لوی امیدواري پیدا شوې ده افغانستان ته چې د دوی ژوند ښه شي. افغان میړنه ولس غواړي چې داسې حکومت ولري چې د دوی لپاره هم له اقتصادي، اجتماعي، کلتوري پلوه کار وکړي او د دوی ژوند ښه شي، او له ټولو د مخه خلک امنیت غواړي. که د هر چا په وجود کې، که د هر ولسمشر په وجود کې امنیت راتلی شي، افغانان هغه ته په درنده سترګه ګوري، د قدر په سترګه ګوري، او امیدواري چې ټول افغانان به تر شا ودرېږي. لکه چې نور صاحب مخکې ویلې، خلک کله چې خپل مشر تعینوي یا انتخابوي، نو هغه سره بیا د امنیت په برخه کې هم همکاري کوي، هغه سره د اقتصاد په برخه کې هم همکاري کوي. نو افغانان دې ته لیواله دي چې که هر څوک د حکومت مشر کیږي، هغه باید شاوخوا ته خپل مسلکي او کارپوه اشخاص راټول کړي چې وشي کولی دغه ټیم وطن ته او خپل خلکو ته خدمت وکړي.
بن شغم دیوا ہر غم عجیب غم دیوا هر گڑے والا زغم دیوا نخانے خانے دست دستور دا زمانے خانے